نه ویشتم غړي په توګه ومنل شو چې د روسیې له انتقاد او په مونتنګرو کې د مسکو د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. جنرال کوچس کاپاوروتی چې په اروپا کې د امریکا او ناټو پوځیانو لوړ پوړی قمندان دی، د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د روسیې بریدونه متصویره دي، که څنګه وویل د بالکان په اړه اندېښمن دی. هغه وویل روسیې په دې سیمه کې کار پیل کړی خو امریکا او ناټو هیره کړې ده. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د لوستلو لپاره ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې ته ورشئ، او تر لنډې دمې وروسته به د ولایت په ولایت پروګرام هم د اسمت ساروان په کوربتوب تعقیب کړئ. په دغه پروګرام کې د خوست والي ښاغلی حکم خان حبیبي میلمه دی. تاسو کولی شئ د خوست په اړوند مسایل له هغه وپوښتئ او ټلیفونونه وکړئ.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خوست خبري کوو. خوست د خوست والی حکم خان حبیبي به زموږ میلمه وي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ووایي. خوست پکتیا، پکتیکا او قبایلي سیمو ترمنځ په 4,105 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز یې د خوست ښار دی. خوست د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې په نسبي ډول زیاته وده کړې ده. د خوست په وده کې د خوست خپلو خلکو زیات رول لوبولی دی. په ځانګړي ډول هغو خوستیانو د خپل ولایت په اقتصاد کې زیاته ونډه لرلې چې په عربي وادونو کې کار کوي. په دې خبرونه کې به د خوست له والی سره په دې هم خبرې وکړو چې په خوست کې د بهر میشتو خوستیانو د پانګو د جذب لپاره څه اقدامات شوي دي یا څه باید وشي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو په تیره بیا د خوست اوسیدونکو له خپل والی ښاغلي حکم خان حبیبي څخه په مستقیم ډول خپل ستونزې او د خپل ولایت د چارو د شیګنې په اړه نظرونه او پوښتنې شریکې کړي. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته د facebook.com/azadiradio له دې طریقې هم کولای شئ له سره نظرونه شریک کړئ. د ټلیفون شمیر او د سکایپ پته لږ وروسته درته اعلانوم. لومړی د خوست والی ښاغلي حکم خان حبیبي ته هرکلی وایم. حبیبي صاحب، راځئ چې اول خبرې د اقتصاد څخه شروع کړو. ټاکل شوی و چې د غلام خان بندر په نن او سبا کې پرانستل شي. دا بندر ویل کیږي چې وایي د خوست خلکو پر اقتصاد ډیر اغیز لري، بلکې په ټول افغانستان باندې به اغیز لري، خو په ځانګړي ډول د خوست خلکو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. څه وخت به دا بندر پرانستل شي؟
مننه سلام سي محترم. تر هټ سوډان نه خپل سلامونه نیکی هیلی او فیرزوینی تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکوونکو، ټولو درنو معزز او هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات.
باندې پوښتنه په ارتباط رښتیا هم چې د غلام خان لاره نه یوازې د خوست ولایت او د خوست وګړو د اقتصاد د تفریح لپاره، بلکې د هیواد لپاره د یوې مهمې لنډې ترانزیټي لارې په توګه باندې پیژندل کیږي او همدومره اهمیت لري. ولې متاسفانه چې تیر څو کلونه دلته په سرحد کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د کېدو له امله دغه لاره بنده وه چې طبیعي تاثیرات دی په دواړو هیوادونو باندې. د هغه وخت نه چې زما ماموریت دلته پیل شوی ده، د نورو اقتصادي برنامو او د لویو زیربنایي پروژو تر څنګ د خوستي ولسونو هغه هیلو ته په کتو سره زما هغه هڅه و هاند او هلې ځلې مې داوې له مرکزي دولت سره اړیکې او تماسونه مې دا و ترڅو وکولای شو چې د غلام خان لاره په رسمي ډول د ګاون هیواد پاکستان سره د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې پرانیزو، ترڅو مو تجارتي اړیکې له دغې لارې پراخه شي. هم به وکولای شو چې دواړو هیوادونو تجارت رشد وکړي او له بل طرفه به له دغې لارې نه د خوست وګړو دپاره زمینه د تجارت او د راکړې ورکړې زمینه مساعده شي. رښتیا هم چې همداسې ده، پاکستان کې د افغانستان د مقیم سفیر ښاغلي ډاکټر صاحب داخلوال سره او د افغانستان د مالی د وزارت له مشرتابه سره زما همیشه اړیکې دا وي ترڅو دغه لاره پرانستی شي او نږدې ده چې نن او سبا دغه لاره پرانستی شي. ولې په یو تفاوت سره، هغه تفاوت دا ده چې زه اوس هم په دې لټه کې یم چې دغه لاره د یو رسمي پروتوکول په اساس او د یوې رسمي ترانزیټي لارې په توګه باندې پرانستی شي، نه دا چې په موقت ډول باندې د ګاونډ هیواد پاکستان د غوښتنې سره سم پرانستی شي او بیا که چېرته د دوی خوښه وي بنده شي. لاره ممکن اوس هم سرحد ته موته رسیدلې دي. زه د مرکزي دولت د مشرتابه په خاصه توګه د جناب وزیر صاحب د ماهي سره په تماس کې یم کچیت دغه لار پرانیستل کیږي لومړی مسله دار شي یو ترانزیتی رسمي لارې په توګه پرانیستل شي او یا هم حد اقل یو شرایط معلوم وي چې بیا لپاره بند نه شي تر څو موږ وکولای شو په سرحد کې ټول هغه اړین سهولتونه چې دي یو رسمي تجارتي لارې لپاره ضرورت دي هغه سهولتونه باید موږ هلته په لارې کې او په سرحد او بندر کې مهیا کړی شي.
بله، آیا دې لارې ته یعنی غلام خان بندر پورې هم د افغانستان لخوا او هم د پاکستان لخوا سم سړک ورغلی دی؟ پوخ سړک او داسې سړک چې په هغه باندې غټ موټرونه او کانټینرونه تګ راتګ وکولی شي؟
بله کاملا، دا خو یو پروژه و چې پخوا تکمیل شوې ده او په دا وروستیو کې یو کیلومتره سړک او یو دویم پول د همدې په خاطر باندې تر څو دغه ترانزیتي لاره د سرحد سره ونښلولی شي او وصل شي، نو موږ یو دویمه پروژه هم هلته تطبیق کړه په ټوله معنا باندې، پوخ سړک او ترانزیتي لاره البته په شرایطو کې که شاید کفایت وکړي، ولې په اوږدمهاله کې به ضرورت وي چې دغه لاره پراخه شي، اما سړک د سرحد سره وصل ده، په دغه برخه کې ستونزه نشته، موږ د ګمرک تاسیسات هلته جوړ دي، مشکل به نه وي. ولې داسې په رسمي ډول دغه بندر د خلاصېدو داسې کوم مسأله تر دې وړاندې نه لیدل کېدله، نو خپله په سفري نقطه کې هغه اړین تاسیسات چې باید وجود ولري، سکین موجود وي، سکنر موجود وي، او یا حتی زمینی ترمینلونه هلته وجود ولري تر څو د تخلیه د بارګیری موضوع مطرح وي. په دغه ارتباط باندې لا تر اوسه خپله په سفري نقطه کې کوم کار نه ده سوی، ولې که چیرته د بندر پرانیستل کیږي نو انشاءالله موږ ژمن یو چې د مرکزي دولت په همکاري باندې هلته په سفري نقطه کې دغه شاړین تاسیسات او سهولتونه
تاسې مخکې ویل چې بله تاسو مخکې وویل چې هماغه خبره سمه ده چې په نن او سبا کې دا لاره پرانستل کیږي، لیکن له بلې خوا تاسو وایئ چې تاسیسات هلته نشته، نو چې تاسیسات نه وي که لاره پرانستل کیږي، چې ګمرک نه وي، تاسیسات نه وي، نو بیا خو ګټه نه لري، نو عملا استفاده ورڅخه نه کیږي.
نه، یو تفاوت دلته شته، تاسیسات شته، تاسیسات جوړ دي، پخوا جوړ دي، سرک پوخ ده، سرک وصل ده، اما تاسیسات په یو څه فاصله کې دي د سفري نقطې نه. داسې په فعلي شرایطو کې د جراتماب رئیس جمهور حکم ده چې ټولې هغه پاکستاني لارۍ یا باربري موټر چې افغانستان ته مالونه انتقالوي هغه به هلته تخلیه کیږي او نور د افغاني اتحادیو لخوا نه به دغه مالونه انتقالیږي. دغه حکم ته په کتو باندې باید موږ په سفري نقطه کې زمینی ترمینال او د تخلیه د بالګری سهولتونه ولرو چې پخپله په سفري نقطه کې نشته، اما له سفري نقطې نه دې خواته موږ هم سهولتونه لرو، هم د ګمرک تاسیسات لرو او هم د دغې لپاره پخوا تدابیر نیولی شوي دي. موټر رسیدلی دي، نن رسما موټر رسیدلی دي، په سفري نقطه باندې ولاړ دي، نن هم په اړیکه کې یم او ان شاء الله زر رسی د مرکزي دولت هدایت او نظر ترلاسه کړو او په دغه برخه کې دا مسله دا چې څو کاله دالاره بنده وه او د دې خلاصېدو داسې په رسمي توګه باندې کومه مسله نه وه معلومه، که نه موږ د سرحد نه دې خواته په خپله خاوره کې د ګمرک تاسیسات او ځینې هغه زیربنایي کارونه چې باید شوي وای هغه شوي دي، خو خپله په سفري نقطه باندې دغسې مسایل نشته تر څو موږ په سفري نقطه کې مالونه تخلیه او بارګیري وکړو افغانستان ته انتقال شي. خو په هر لحاظ زه به دومره وویلی شم چې دا د افغانستان لپاره په خاصه د خوست ولایت او د لوی پکتیا لپاره یوه ډېره مهمه او اړینه مسله ده. تاسو د خوست د شریف ولس جدي غوښتنه ده او زه د ولایتي ادارې د مسؤول په توګه باندې دغه مسله مې وړاندیز کړې ده او دغه مسله ډېره په جدي توګه باندې تعقیبوم تر څو وکولی شو دغه لاره په رسمي توګه باندې د ترانزیتي لارې په توګه باندې خلاصه کړو تر څو به ورسره د خوست او د لوی پکتیا ولسونه او دغه منطقه هم رشد وکړي او د افغانستان د ملي اقتصاد پیاوړتیا کې به هم اساسي رول ولوبوي.
ډېره زیاته مننه. والي صاحب، د خوست خلکو یو بله هیله او غوښتنه د هوایي ډګر و، د هوایي ډګر په اړه هم تاسو په تېره خپرونه کې ویل چې جوړ شوی دی، لیکن د خوست ډېر اوسېدونکي په عربي هیوادونو کې اوسي، هغوی غواړي چې په مستقیم ډول خوست ته تګ راتګ وکړي. کله به د خوست او عربي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي؟
کاروان صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده او کور موادان چې مطرح مو کړله رښتیا هم ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده او زموږ د انکشافي برنامو په رأس کې قرار لري. په دغه برخه کې جراتماب رئیس جمهور هم ځانګړې توجه لري. د هوایي ډګر په ارتباط به دومره وویلی شم چې طبیعي ده، دا خو لویه پروژه ده او په کم وخت کې دی هوایی دګر بشپړېدل به لږ مشکل وي. د افغانستان بودیجوي امکانات ته په کتو باندې دا پروژه په څو برخو ویشل شوې وه. لومړی د هوایی ډګر د احاطې مسله وه، ورپسې د هوایی ډګر د رنوی مسله وه چې خوشبختانه رنوی تکمیل ده، او مونږ د ایرباس په شمول باندې ناستې ته نشست پرواز ته دغه هوایی ډګر اماده رسي. خوشبختانه یو ازمایښتي نشست په دې کې وسې او دې ته دا وښودلی شوه چې دغه ډګر په نړیوالو معیارونو سره جوړ ده او کېدلی چې دې کې نشست پرواز وسي. د دې په تعقیب مونږ د دې نور اړین تاسیسات دي لکه رادار د هوا پېژندلې نور سیستمونه دي، او هلته د میدان په داخل کې اړین تاسیسات سرکونه دي او نور زیربنایي ساختمانونه دي چې خوشبختانه هغه پروژه هم نهایي ده او انشاءالله په دې نږدې اونۍ دوو کې کېدای شي، انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به مونږ د هغې تعداد ډبره کېدو. د دې تر څنګه کومه شی چې مهم ده هغه د ترمینل مسئله ده چې موږ شاید تر هغې پورې بین المللي پروازونه شروع نه شو کړی تر څو پورې چې دې ترمینل تکمیل شوی نه وي. تاسو پوهیږئ چې نړیوال معیارونه باید په نظر کې ونیسو او د بین المللي پروازونو دپاره هغه اړین چیک اپ چې ضرور د امنیتي تدابیر باید ونیولی شي او د هغه وخت کې کېدلی شي چې دلته ترمینل ولرو. خوشبختانه چې د خوست هوایي ډګر د ترمینل چارې البته یو معیاري بین المللي ترمینل ټولې لومړنۍ چارې سي ډیزاین او سروې ده دا تکمیل شوي دي. زه غواړم چې په همدې افغانستان د ملکي هوا نوردې د ادارې محمد شاه عبیدی صاحب سره وغږېدلم، اطمینان راکړی دی چې د هغې ټولې چارې بشپړې دي او په نږدې کې هغه تدارکات ته سپارو. انشاءالله امید داره چې هر څومره زر زمونږ د دغه نړیوال هوایي ډګر د ترمینال تدارکاتي مسایل خلاصي انشاءالله د هغې عملي چارې به بشپړېږي. امکان دې ولري دا خو به طبیل یو څه وخت اخلي، خو پلان مهاله کې د دغه هوایي ډګر نه د استفادې لپاره زموږ وړاندیز د افغانستان د هوانوردۍ ملکي ادارې ته دا اوس تر څو موږ کولی شو یو موقت ترمینال دلته ایجاد کړو تر څو له دغه هوایي ډګر نه نشست او پرواز شروع شي، او زمونږ په عربي مملکتونو کې اکثره مسافر چې لرو دوی کولی شي چې له دغه میدان نه استفاده وکړي. خو زه اوس صراحتاً څه نشم ویلی چې څه وخت به له دغه هوایي ډګر نه بین المللي پروازونه شروع شي، ځکه دا مسله مختلف ابعاد لري. دا مسله به مونږ د افغانستان د ملکي هوانوردۍ له ادارې سره همغږي کړو او د هغوی د موافقې په صورت کې به بیا مونږ اعلان کړو چې څنګه کولی شو. اما د داخلي پروازونو دپاره مونږ ستونزه نه لرو، سر د اوسنه سر د سبا نه مونږ کولی شو چې داخلي پروازونه د افغانستان په کچه شروع کړو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کړو او اوریدونکو ته ورشو، لومړی یو څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دي. خان لیکلی دي، د البته ځانته سلیمان نوم ایښی دی، دی وایي په خوست کې تفریح غونډې ولې ویشل کیږي؟ همدا اوس د مجاهدینو په نوم شورا د تفریح غونډې په سر کېنول شوي، نیالګي له بیخه وویستل چې دا کار یې په کوم دلیل کړی دی؟ رفیق شاه انصاري بیا لیکلی دی، وایي له والي صاحب څخه دا پوښتنه وکړئ چې کوم بیرغ چې د خوستوالو پر تفریحي غونډې د مجاهدینو په نوم یوې ټولنې لخوا راکښته شوی او همدارنګه نیالګي هم له بیخه ایستل شوي، د قانون له مخې څنګه ارزوي او همدارنګه څنګه اجراءاتو ته مو زړه ده چې ترسره یې کړي؟ او یو بل اوریدونکي بیا د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي له قوله لیکلي دي، وایي نوموړي رسنیو ته وویل چې افغانستان ته لونکي د غلام خان بندر لارې په ازمیختي توګه پرانیستیا او نن د جمعې ورځ د مارچ په 9 نیټه شاوخوا 9 گاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د وزیرستان سوداګرو د دغه دولتي مقام دا پریکړه ستایلې ده. آیا دا خبره وای رښتیا ده او کنه ده رښتیا؟ ولی صاحب مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب ته زما غږ ستاسو وروستنۍ موضوع او ما وانه شو اخیستلی.
خیر، تکرار بکم
که دا وروستنۍ مسله تکرار کوي. زه
سیده دی لومړی دو خبرې خو تاسو واورېدې، د رفیق انصاري او همدارس خان، بله هغوی ته ځواب وایست اول.
بله خان ورور دی پوښتنې. بله
ادامه ورکوي.
دی خان ورور د پښتنې په ارتباط او د نظر په ارتباط باندې به زه دومره ووایم چې اصلا دلته دا نیالګي کېنول هم خود سرانه وو او د یو پلان په اساس باندې نه وو. دلته مونږ د شهرسازۍ ریاست لرو، دلته مونږ ښاروالي لرو، او خوست دپاره پخوانی پلان هم موجود ده او نوی مسترپلان هم دی کار لاندې ده. بنا ان هر څه چې کېږي که نیالګي کېنول کېږي او که کومه پروژه تطبیقېږي هغه به د یو ماستر پلان او د ښار د تفصیلي پلان په رڼا کې وي. بنا ان خود سرانه په یو داسې ساحه کې نیالګي کېنول چې هلته انکشافي پلانونه کېږي دا هم ښه کار نه ده، ځکه دوی سره د ښاروالۍ هدایت نه و، دوی سره د ښاروالۍ پلان نه و. دا هلته څو کسه ځوانان او ورونه چې تللي دي،
خو داسې نه چې دا مځکې سبا غصب شي او کورونه پې جوړ شي او له پارکو لونو یې هم وباسي.
زر اعظم کاروان صاحب ته اجازه راکړئ، دا ته ویلای شم چې په هیڅ شکل باندې دلته د غصب سرک نه میدلی کېږي، نه د غصب امکان شته. زه ټول خوستا په صراحت سره او په پوره ډاډ سره ویلای شم چې دغه ټپي که ویشلی کېږي هم د یو قانوني پلان په اساس، د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس، د سروې او
ډیزاین، یعنی د غصب لاره خلاصه شو په دې شکل چې ویشل کېږي هم
غیر لاغې نه هیڅ.
بله، یعنی دا شورا څه حق لري؟ نو والی صاحب، دا خو به حکومت دا کار کوي، د مجاهدینو په نوم شورا څه حق لري چې په خپل سر ځي او د حکومت پلانونه دا عملي کوي؟ د شورا کار خو دا نه ده.
دلته یو مسله رښتیا هم زه له تا سره موافق یم، دا د شورا کار هم نه ده، که کار هم نه ده کړی، موږ دا کار مناسب هم نه ګڼو او د دې کار د مخنیوي دپاره موږ خپلو قوتونو ته امر هم وکړو. دا یې سم کار نه ده کړی په ټول قوت سره. دلته دولت ته نظام ده، اداره ده، دولت او نظام باید خپل کارونه په خپله وکړي. دا کار د دوی د اصولو خلاف ده، له اصولو سره یې مغایرت کړی. اما یوه مسله چې ده، څوارلس پنځلس کاله کېږي چې په دغه ځای باندې همدغه څوک چې د دې ادعا لري، دوی د وزارت ښارسازي سره او د اداري امور سره بعضې احکام فرامین اخیستي تر څو یو ښارګوټی جوړ کړي چې تر اوسه پورې قانوني مراحل بشپړ شوي نه دي، او تر هغې پورې چې د یوې ښارګوټي ټول قانوني مراحل بشپړ نه شي هیڅوک نه حق لري او نه دا حق چاته ورکوو نه دا اجازه
ورکوو. ولی صاحب صحیح ده، دا وایي چې اصلا همدا ځمکه د شنه سیمه ده، شنه سیمه ده، د شنې فضا لپاره اختصاص شوې ده. تاسې د ښارګي خبره کوئ، دا خو یو څه ضد و نقیص خبرې دي.
شنه ساحه خو پیشنهادي شنه ساحه لومړني پلان کې وه، په نوي ماستر پلان کې چې اوس یې کار لاندې ده په د ښار او کور جوړونې د محترم وزارت کې زموږ نوی ماستر پلان د کار لاندې ده. هغه چې کله منظور شي بیا به شنې ساحې او نورې ساحې معلومیږي. اما زه په یو ډاډ سره ویلی شم چې هر هغه ساحه چې په پخوانیو پلانونو کې شنې ساحې په نوم باندې نومول شوې ده، هیڅ چاته مو اجازه نه ده ورکړې. یو لویش هم نه نیول شوي، نه غصب شوي، نه چاته د غصب اجازه ورکوو. دا بعضې مسایل دي، بعضې ځوانان دغو مسایلو ته بدون د قانوني اسنادونه، بدون د شواهدونه دغه مسله ښکته او پورته کوي. دا قانوني مسایل نه لري. هر څوک وایي چې کومه ساحه شنه ساحه ده، یو لویش تولید شوي مهرباني دي
وکړي. البته ستاسې له خبرو والي صاحب معلومیږي چې
اجازه نه ورکوم.
بله، ستاسې له خبرو معلومیږي چې تر اوسه پورې په دې باندې پرېکړه نه ده شوې، ماستر پلان لا تکمیل نه دی، لیکن هیڅ عیب یې نه درلود چې ونې هلته وای، نیالګي شنه سوي وای، سبا به م وهلي وای، یو کال وروسته به م وهلي ول، بیا به م استفاده ترې کړې وای. تاوان یې نه و، لیکن وهل خو یې په هر حال چې سم کار نه دی شوی. ستاسو له خبرو هم داسې معلومیږي. له دې موضوع که تیر شو، والي صاحب دې بل اورېدونکي چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي له قوله یې ویلي دي، ده ویلي دي چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لاره یې په ازمیختي توګه پرانیستې ده، او نن د جمعې په ورځ د مارچ په نهمه نېټه شاوخوا نه ګاډي افغانستان ته له مالونو سره اوښتي دي. تاسو مخکې په دې برخه کې وویل چې لا تر اوسه پورې دا لار نه ده پرانیستل شوې، لیکن د پولیټیکل ایجنټ د وزیرستان پولیټیکل شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په ازمیختي توګه دا لاره پرانیستل شوې ده او مال هم افغانستان ته تیر شوی دی.
مال رښتیا هم د دې خبره درسته ده، مال راغلی ده، ما په فکري نقطه کې ولاړ ده. زه دا تاییدوم، مخکې هم ویلي چې مال راغلی په فکري نقطه کې ولاړ ده. موږ د افغانستان د مرکزي دولت په خاص توګه د ملي امنیت ادارې سره دي مالی د محترم وزارت له مشرتابه سره په تماس کې یو. لاره خلاصېږي، د لارې خلاصېدل زموږ غوښتنه وه، زموږ هلې ځلې وي، او زه د خوستي ولسونو دغې هیلې ته د رسېدو دپاره اوس هم د دې اقدامات کوم. اما یوه مسله دا ده چې رسمان دغه موضوع په ارتباط هم څه ترلاسه کړو، او بله مسله دا ده چې د دغې تشویش حداقل رفع وي چې بیا پاکستان هیواد په ډیر لن مهاله کې د خپل تابعو فرمایش مطابق داسېونه کې چې نن اخلاص کې سبای بند کی دا زموږ غوښتنه ده. د ویرخي ترانزیتي لارې په توګه مونږ دا منو هم موټر را رسیدلی په شګري نقطه کې ولاړ دي. ان شاء الله نن وی کې سبای د مرکزی دولت له هدایت او پریکړې سره سم ان شاء الله مغه اجرات کی.
ډیر زیاته مننه خلر بنو اردوونکو تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه وري په دې خبرونه کې د خوست والی شاغله حکم خان حبيبي زموږ ملما دی. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو. ټلیفون وکړئ او په مستقیم ډول له شاغله حبيبي څخه د خوست په اړه پوښتنه وکړئ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 2:00 او 20 دقیقې شوې. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555 که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ اتره رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي او همدارس د فیسبوک لري خپل نظرونه او پوښتنې راستولی شي facebook.com/ازادي رادیو. د ټلیفون لري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم فرمان
صاحب. وعلیکم السلام مهرباني کوئ.
ولانا خیر وسهلا کوم چې د تخنیکي ستونزو په حل کې د پکندار کله نه کله د تاسو راځي چې دا و سالن کله اوریدل کیږي پرې چې باندې کله نه اوریدل کیږي. هله کوم چې تخنیکي ستونزو په حل کې دا ولې تاسو څنګه څنګه دا غږ چې د غلام خان بندر کې دا ایواز دا پاکستان سره موږ راکړ ورکړ کولای شو او کله نور ملکو سره هم کولای شو.
بله سلامت اوسید. کوردی ودان تحصیل سپین بل بولدک لاری بلکم هیواد سره راکړ ورکړ کولای شي. غلام خان هم د غسی له پاکستان سره بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلام ایت دا سلام او خدیوی خیر دا سلام دې سلام از کوم نکوم خپل نه خو سره
نه مهرباني کوسه
والیسه بالکل جو خو ته دغه کارونه کړی بالکل بالخصوص د امنیت په اړه ډېر موږ نه خوشاله یو خو د خوصو د یوال اړه د کنه باید دا چې ډېر پام وکړي پاکستان طرف نه چې دلته وصله یا د بمونه یا نور مواد برات او مرو سامان دا باید را نه وړي ګورې دا باید ډېر توجه وکړي دا نو دا پښتنه ونه لرمن نه ډېر ډېر مننه کوم.
سلامت اوسه. کور دی ودان بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو سلامت البته اشاره وکړه چې سړک دمبر یا پوخت دی. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
ډېرو بخی ورکه دا ولی صاحب بخي دا د خوش ساحه ټوله شنه ساحه ټوله چې چور شوي دو دا په دیمو په واسطه د بل چا په واسطه دا دوی خپل مدک خرڅوي. شخصا دا د دیمو چې دا شنه ساحه د موږ نه دوی غصب کړي. موږ به ژوند چیرته کو، موږ به زندګي چیرته کو، موږ به کوربور چیرته کو، موږ به خیر اینداد شي خوش خو ټول چور شوی دی اوس بیا هم شروع په کړېدو.
صحیح مننه. خو تاسو په مشخص ډول وایي مثلا کومه ساحه کومه سیمه
لکه دغه پوس غونډۍ ویني دغه د نوې چې دا اوس چې د مشر پلان نوم دی نه مشر پلان نه بلشته دا اوس د مجاهد وګړي دی چې دا څه حق لري ولې دوی نامر نشو دا کړی چې دا ولو بس دا څه چل دی چې دا مصرف کې خلک تکلیفونه او بسل خلکو ونه کلا کې کړی دوی روبه چې ولې روبه سي.
درست سید. او دا هم یو مسله ده چې غونډۍ د کورونو لپاره وی او کدي چېش لپاره پر حل بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
مننه محترم سروان صاحب تاسو د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته جلال محترم والی صاحب خپلې کې
سلام علیکم شاسو راکلی دې مهرباني کوي علی صاحب.
مننه محترم سروان صاحب د خوست په اړه ما یو نظر درلود او د محترم والی صاحب څخه مې وپوښتنه وه. اول پوښتنه مې دا وه چې څه وخت مخکې موږ تاسو خبر واورید چې په خوست کې خان عبدالغفار خان بابا رحمت الله علیه په نوم باندې یو پانتون د جوړېدو هڅه کېدله چې دغه پانتون د
ستاسو آواز ډېر ګډوډ شو. خپل موقعیت تغییر کړئ چې په خبرو مو نه پوهیږو.
بله
اوس صحیح شو. ادامه ورکې. د پانتون خبره مو واورېدله. صحیح نور
خوست مبارک می هله نظر دغه و چې خوست باید د لوی پکتیا د مرکز په حیث او د تجارتي او سیاسي او فرهنګي مرکز په حیث باندې تسویاسي او رشتو کې او د خوست په نجیب خلک چې د پښتونولۍ او د افغانیت د ډېر مادي عاداتو او اخلاقو څخه برخوردار دي او دغه مسؤلیت ته اوږه ورکولی شي چې لکه کندهار چې د ډیورنډ پر خط باندې پروت مثال یو مرکز سي او خوست سي او ننګرهار سي دغه درې شهرونه چې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته مثال په فرهنګي او مدني مرکزونو باندې بدل سي او تر کومه چې موږ ادعا لرو د اباسین تر څنډو پورې چې تاثیر او نفوذ وو هغه دغه ورسېږي.
صحیح مننه کورودان. یو اوریدونکی بل مخلو بیا والي صاحب ښاغلي حبیبي ته نوبت ورکوو. مهرباني کوي صاحب تاسو هم
سنوان صاحب سلامونه. آصف هم دی خوست نه.
مهرباني کوي آصف صاحب.
سنوان صاحب دغه استاد یادوي دغه خپل د دولت غوړي دغه توضیح کی او پاتې شو د دیوان کینو مسله خپل شروال صاحب ورسره وځي دا ونی کینوالې.
درست سیده مننه کور ودان. خوشاله اوسې تاسو
سنوان صاحب.
بله صاحب.
او بس سروان صاحب.
بلی اورو.
او بل دغه به خصوص بعضی پارکونه او بعضی دولتي ساحه په دیش د ښکاله قرارداد ورکړل شوی دی.
صحیح سیده مننه کور ودان. والی صاحب تاسو جواب درکې. والی صاحب لمړنی اوریدونکې بیا هم د غلام خان په ارتباط پوښتنه درلوده، لیکن کچرته د لار پرانستل شي دا امیدم شته چې لدی طریقې د پاکستان او منځنی اسیا ترمنځ راکړه ورکړه وشي، تجارت وشي، ځکه چې ویل کیږي وای دا هم د کندهار تر لارې او هم د ننګرهار تر لارې لاندې دام. دا سیده
مننه سروان صاحب سو بوختنه ما یاد اسکړی دی. لمړی هم زمونږ د خاندار دی او نچکم ورو د سپین بولډک نه پښتنه وکړه. رښتیا هم تاسو ور د اشاره وکوله د غلام خان لار نه واځ داسې د پاکستان افغانستان ترمنځ به د تجارتي راکړې ورکړې مسله وي، بلکې دغه لار د گوادر او د کراچۍ سره تقریبا د افغانستان د نورو ترانزیتي لارو په نسبت د 400 کیلومترو په حدودو کې نږدې لار ده. زموږ امید دا ده چې د غلام خان لار به د جنوبی آسیا او د منځنی آسیا ترمنځ یو د اتصال لنډه لاره وي او موږ په دې ارتباط کار کوو، نه یوازې دا چې دغه سړک بلکې په راتلونکي کې دلته د ریل ګاډي پټلۍ پروګرامونه هم په نظر کې لرو چې خوست غلام خان د مرکز کابل او بالاخره د افغانستان د شمال د لارې نه د منځنی آسیا سره وصل کړو او له دغې لارې نه د منځنی آسیا او د جنوبی آسیا تجارت او راکړه ورکړه صورت نیسي. دا یوه مسله. دوهم احسان الله ورور کومه خبره وکړه د دغې لارې په ترڅ کې د امنیتي ګواښونو ته درسته ده. دا مسله به وي، ولې موږ هم اراده لرو ژمن یو شي که دغه لاره په دوامداره ډول باندې پرانیستلی شي موږ هلته خپل ټول امنیتي چیک پوسټونه واچوو او څنګه چې یو تجارتي بندر ایجابه وي په هماغه شکل باندې هلته اړین سهولتونه رامنځته کړو تر څو له دې امنیتي لحاظ زموږ هیوادوال دولت ټول مسؤول اوسیږي او له دغې لارې نه دوی اطمینان ولري. درېیمه مسله هم چې کوم عادي صاحب مطرح کړه هغه د دغې غونډې د تفریحي ساحو په ارتباط. سروان صاحب محترم، دلته د افغانستان نافذه قوانین دي، طرز العملونه دي، هیڅوک حق نه لري چې یو شپې ساحې ته ګوتې ورولي. هر څوک چې دلیل لري او ثبوت لري ولایتي ادارې بیا خدمت.
لیکن والی صاحب تاسو په خپل ومنله مخکې چې د مجاهدینو په نامه شورا په خپل سرمدا کار وکړو، تاسو هیڅ اقدام هم نه کوده د مرورستي اوریدونکي ویل آصف ویل چې شاروال هم د نیالي شودلو په وخت وو
اقدام شوی.
بله
نه نه شاروال سیر چې کوم پروګرام د زرغون خوش په نوم باندې جوړ کړی وو هغه بیل مشخصه ساحه ده، هغه یو تفریحي غونډۍ ده، هغه زموږ په تفصیلي پلانونو کې ده، هغه زموږ په ماستر پلان کې شنه ساحه ده. کوم خلکو دا کار کړی وو هم خلاف د پلان کړی وو، کوم مجاهدینو شورا چې تللی وو هم خلاف د اصولو او د پلان هلته تللی وو. موږ خپل امنیتي ارګانونه هلته لیږلي دي، هغه ساحه مسدوده ده، هیڅوک لای نه شي او دغه حرکت چې کړی وو ناسم وو. د هغوی نه به پوښتنه کېږي او د بار فار هلته دغه شان مسایل مشکل دي او چاته اجازه هم نه ورکوو تر څو پورې چې د ماستر پلان په رڼا کې په قانوني شکل باندې ټوله قانوني پروسه طی نه شي. زه په یو ټکي کې بل ټول درانه ولسته نجیب او شریف ولسته دا ورکوم چې یا وینځمه که تر اوسه په خوښ کې نه ده توضیح شوی او که توضیح کیږي هغه به د افغانستان دی د ټولو اړوند قوانینو پر وړاندې په دغه باندې اتفاق او په دې مسله نور ډیر بحث نکوم. راځو چې بچاخان په نامه چې کوم پوانتون ته یاداوری ورسو او اشاره ورته وسره په خوست کې دا یو تیوري په هغه کې او په برخه کې و دا مسله تیر کال هم په خوست کې یو علمي سیمینار لاره دغه مسله را مطرح شو چې دا بل لارو بر پښتونخوا او حتی د منطقې په کچه باندې یو لوړ معیاري علمي پوهنتون وسیږي. موږ هوس هم د دغه موضوع لپاره هلې ځلې کوو. دا موضوع شخصا د دولت د رهبرۍ سره شریکه شوې ده، دونرانو سره شریکه شوې ده. امیدوار یم چې دغه نظر او تیوري عمل باندې بدل شي. ځینې یوازې دا چې خوست به د افغانستان په کچه یو مطرح تجارتي اقتصادي او صنعتي ولایت اوسیږي، بلکې غواړم چې خوست په یو نالج ویلج باندې یا د علمي قانون او مرکز باندې بدل کړم چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه خلک راشي او دلته خپلې زده کړې وکړي. په دغه برخه کې زمونږ هڅه او هم جریان لري او په دغه برخه کې زمونږ هڅې روانې دي چې انشاءالله دغه خوب تعبیر ته رښتینې بڼه ورکړو.
بله، یو اوریدونکي دا هم ویل چې وایي ځینې ځمکې د څو دېرش کالو لپاره په اجاره ورکړل شوي دي یا قراردادونه ورسره شوي دي، دا خبر حقیقت لري او کنه؟
البته دا کار به شوی وي، ولې دا کار نه والی کوی سي نه شاروال کوی سي نه کوم په شخصي روابطو باندې کېدلی شي. دلته د اراضۍ د افغانستان د ځمکو د خپلواکې ادارې اړونده طرزالعمل او قوانین موجود دي، او بل طرف نه یو طرف نه دولت هیله لري چې خصوصي سکتور دې مداخله وکړي او خصوصي سکتور دې سرمایه ګذاري وکړي. بل طرف نه سرمایه ګذاري په هوا کې نه کیږي، سرمایه ګذاري په الفاظو کې نه کیږي، سرمایه ګذاري په کاغذونو کې نه کیږي. سرمایه ګذاري زیربنا ته ضرورت لري، سرمایه ګذاري ځمکې ته ضرورت لري، برق ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت ته ضرورت لري. دا چې خوست خوشبختانه په دې فعلي شرایطو کې بهترین امنیت لري، ډاډمنه فضا لري، زموږ هیله داره چې موږ نه یوازې په خوست کې بلکې د متحده عربي اماراتو نه، د قطر نه او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خپل افغان ژمن تجاران دعوت کو، خصوصي توګه باندې د لوی پکتیا ملي پانګوال جذب کو، څوک پارکونه جوړ کړي، څوک وټلې جوړ کړي، څوک هوایي پلونه جوړ کړي او د دې ښار په عمار او په آبادۍ کې له موږ سره برخه واخلي. دا کار که شوی وي هم زه په صراحت سره ورته ویلی شم، مهرباني دې وکړي ودی ښي هغه د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شوی. دوهمه مسله دا ده چې والي او شاروال د دې ورکړې صلاحیت نه لري. د دې ورکړه او منظوري د مرکزي دولت کار ده. هر قرارداد که دلته منظور شوی وي، البته لومړنۍ تدارکاتي چارې مې دلته بشپړې شوي وي، ولې د دې وروستنۍ منظوري د اړوند ادارې او د مقام له لوري نه شوې ده. په هېڅ شکل باندې دا د سند چې خدای مکه کوم چور دي کومه مسئله ده، اما د سرمایه ګذاري دپاره اړینه ده چې ورکولی شي. له بله طرفه زمونږ اړوند ادارې لکه د ښاروالۍ اداره او نورې ادارې د دغو شنو ساحو د سرمایه ګذاري دپاره خپل هغه نه لري، بودیجوي امکانات نه لري. هلته قوانین حکم کوي ستاسې کولی شي چې دغه طرزالعمل او د قانون د دغه موادو په رڼا کې تاسې پانګوال جذب کړي تر څو هغوی خلکو ته تفریحي سیمې ورغي او سهولتونه رامنځته کړي. نو که شوي هم وي موږ نه دي کړي.
ډېره مننه منتخب جدایي کارونه تاسې کړي دي
اړونده طرزالعمل او قوانینو په رڼا کې شوي.
سید ډېره زیاته مننه. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکلی دی وای موږ افغان کډوال په بلوچستان کې اوسو، ډیر وخت کیږي چې هلته ډیری غواړو چې خپل ولایت لاړ شو هلمند ته، لیکن هلته نشو تلای ځکه چې جنگ دی. آیا دا امکان شته چې موږ خوست لاړ شو، په خوست کې کوم ځای پیدا کړو چې هلته اوسو؟ دا امکان شته او کنه؟
سروان صاحب مننه. اول خو خوست د ټول افغانستان د جغرافیا په توګه باندې د ټول افغانانو شریک کور ده. دوهم دا چې خوست د لویې پکتیا د یوې برخې په توګه په میلمه پالنه کې خاص نوم او شهرت لري. تاسو ولیدل چې درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ورونه خویندې بې ځایه شول، خوست ته راغلل او د خوست شریف او میلمه پال ولس دوی ته په خپلو کورونو کې، حجرو کې، جوماتونو کې ځای ورکړ او تر دغه دمه پورې د هغوی ډېره ښه میلمه پالنه کوي. ولې مسله دا ده چې زه دا اطمینان نشم ورکولی، ځکه په خوست کې هم اوس نفوس ورځ هره ورځ مخ په ډېرېدو باندې ده. دا کار که کیږي، البته د مهاجرینو د محترم وزارت سره تفاهم باندې، د افغانستان د مرکزي دولت د رهبرۍ په لارښوونه باندې، که چېرته که دغسې کومه برنامه د مهاجرینو دپاره وي موږ خو لبیک وایو، اما حتمي ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې باید دغه کار ترسره شي، مرکزي دولت په جریان کې وي او د هغوی لارښوونه وي. موږ اماده یو چې خپلو ورونو ته په خپله ځای کې ځای ورکړو.
بله، جلال ځیرک لیکلی دی وایي ځاځي میدان یوه داسې ولسوالي ده چې د امنیت په لحاظ د افغانستان په سطحه نوم لري، مګر پراختیایي کارونه یې له نشت سره حساب دي. هلته یو بند چې که جوړ شي نو 15,000 جریبه ځمکه خړوبولی شي. هله ده چې چارواکي ورته توجه وکړي. ولی صاحب څه امکان شته وکنه؟
ډیرخه اول خو زه ویاړم چې د ځاځي میدان ولسوالۍ د افغانستان په سطحه باندې د سولې د ولسوالۍ په نوم شهرت لري او ټول هیوادوال باندې افتخار کوي. زما لپاره هم ویاړ ده او زه په دغه چې درون او شریف ولسوالۍ ویاړم چې د خپل نظام او د خپلو امنیتي قوتونو تر څنګ د خپلې خاورې د لویش ویش نه دفاع کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هلته دغه شي ناوړه اعمال ترسره کړي. تر څنګ یې د انکشاف مسله ده. رښتیا هم چې انکشاف به سوی وي زموږ ځانګړي توجه هلته شته، د معارف ته، سړکونو ته، البته بندونو ته او مختلفو موضوعاتو ته. ولې تاسو پوهیږئ چې د بندونو مسله د افغانستان د دولت د رهبرۍ په خاص توګه د جناب رئیس جمهور په ځانګړو برنامو کې ده چې په دغو پلانونو کې د خوست هم څلور بندونه دي چې په لومړي قدم کې یا په لومړي پیس کې د خوست دوه مند بند شامل ده. موږ سترګې په لارې یو، تر هر څومره زر دغه یو بند موضوع نهایي شي انشاءالله ورپسې د ځاځي میدان د بند په شمول باندې دوه نور بندونه دي چې هغه هم فعالیتونه کړي. ولې داسې دغه پروسه د مرکزي دولت پورې اړه لري تر څو د دې تدارکات پیسې او بودجه ورته ځانګړې شي. زه د ولایتي ادارې په کچه ما خپلې هلې ځلې کړي دي. ټول اساسي او اړین مسایل چې د خوست انکشاف او پرمختګ لپاره ضروري دي دا ما اولویت بندي کړي دي، دا په برنامو پلان کې اچولي دي، دا مو لیکلي دي. ان شاء الله زه داد ورکوم چې د ځاځي میدان ولسوالۍ امنیت ته په کتو به د بند تر څنګ په نورو مهمو موضوعاتو باندې مې هم کار کړی ده او هم انشاءالله کوم. ولې دا چې اوس مهال امکانات محدود دي، پخواني مسایل نشته چې موږ وکولای شو د پیارتي او د خارجي قوتونو نړیوالې ټولنې له امکاناتونه زیات استفاده وکړو. موږ ژمن یو انشاءالله وعده ورکوو.
بله ولی صاحب، که یو څه لنډ ځوابونه ووایست، ځکه چې پوښتنې بې حده زیاتې دي. مثلا په دې اړه چې خوست به څه وخت برېښنا رسېږي، صنعتي پارک به کله جوړېږي او د جوړېدو امکان شته او که نه شته. دغه راز د کمپاین په اړه د خلکو شکایت چې دا ولې خپل سری کوي. خو مخې تر دې چې دغو پوښتنو ته ځواب وایي، زه به د دوی مکمل پوښتنې وروسته درته مطرح کړم. لومړی د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سمت خبرې کوم.
مهرباني کوئ سمت صاحب.
ولی صاحب ته سلامونه او ټول اورېدونکو په شمول. مسله دا ده چې ولی صاحب په خپله شخصا ډېر ښه سو خفه هم لري، خو متاسفانه دغه چارواکي د ادارو مسؤلین د هغه چا د خونه ډېر بدنمیږي چې هغه تر محاصرې لاندې راشي په شاوخوا کې د ده د نوم نه سو استفاده کوي، لکه دا د ځینې مدني ټولنو مسؤلین، لکه د ځینې علما په ځان ته او د ځینې قومونو په نامه چې دي نور یې دی خپله ښه پېژني. او بل دا خبره ده چې دغه په قومونو ولسونو ولسوالیو کې ښکلي ښکلي خلک ده ته ډېر ښه معلوم دي، مګر یوه ته هم دعوت ورنه کړه، مشوره ورسره ونه کړه چې مشره و کشره ورور عالمه دا ماته مشوره راکړه، زما نیمګړتیاوې را او زما په ښو کارونو کې راسره کومک وکړه.
سیس مننه والی صاحب، به وروسته ځواب در کې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلام، شي تاسو ته والی صاحب سلامونه وایم.
کورم ودان سلامت اوسې، مهرباني.
د مالې نه خوش ولایت نه او خوش ولایت کې یو د سیاتمې په نوم کوم ریاست کې راځي، ډېر زیات مشکلات دي. دلته یو رئیس راغلی دی چې بیا لري، او بل رئیس کوم مخکنی رئیس دا غا مشکلات زیاتی زیاده وی کرمندانو تا گوخونه کئی وی دینا دینا یا رئیس رام کریم کوای دا زور رئیس بخی زیاتی داری پسات که خیل دا او زیاتی غلگاون کوای او والی سای بخی ایس سنوات پای والی سای سا مصران مصفتی دا
سیس
زیاد 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 بخی ادوان اش دینای رئیس لخوا او والی سای بخی ایس
والی صاحب جواب در کی. بل اوردون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډيو.
بل اوردون از داوتم له خوست ولایت څخه، ما پوښتنه ده غزل والی صاحب څخه چې دلته په خوست کې چې نو اوس امنیت کمانډان را بدل شو داوود امین په نامه باندې، هیڅ کله څوک په خوست لپاره سیسام کار کوي کومه دنده چې ورکړل شوې په مقدس دفانه ترېزه کېږي دوی د پاسه زورواکي خلک دي هغه باندې چې کوم کار ترسره کوي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي. لکه اوس په ګربز ولسوالۍ کې کمانډان د کمل ناصر اصولي ورېر دی چې د کوم عوام حال کې ډېر په زور کړي دي، خپله شو پدای کوي، هیڅوک دغه مخنیوی ونه کړ ځکه چې دوی د پاسه کمل ناصر اصولي دی
سیشو دیر مننه کور ودان سلامت اوسئ. والی صاحب ستاسو نوبت، مهربانی وکئ.
مننه سروان صاحب. لومړی دی حمید منګل صاحب خبر چی رښتیا هم مدني ټولنې منګه مدني حرکتونو ته مدني ټولنو ته اجتماعي سازمانونو ته ژمن یو ده د افغانستان د قوانینو په رڼا کې دوی ته اجازه د فعالیت ورکړی شوې. ولې رښتیا هم کاشکې چې ټول خلک د منګل صاحب غوندې ژمن وای، خپل نظام ته، خپل ادارې ته، خپلو ولسونو ته. متاسفانه چې بعضې مدني نهادونه یو د دې لپاره جوړ شوي چې خپلې ګټې پکې ولټوي، خپل شخصي اهدافو ته، او یا هم د بعض سیاسیونو لخوا جوړ شوي دکې کېږي تر څو د حکومت او د نظام دپاره د یو فشار وسیله وي. ولې زه به دومره ووایم چې مشوره یا دینی او اسلامي اصل ده، او د افغانستان قوانین هم حکم کوي. نو تر ډېره بریده د اجتماعي سازمانونو سره، شوراګانو سره، مدني ټولنو سره همیشه مشوره کړې ده. ولې کېدای شي امکان دې ولري چې په کل کې د ټول ولایت مشرانو سره مشوره نه وي، ځکه دا به امکان هم ونه لري. ولې کوشش مو کړی چې زموږ ټول مسایل د مشورې د اثر پر بنیاد باندې او د دوی غوښتنو سره سم مخکې لاړ شي. زه انشاءالله هم منګل صاحب ته ډاډ ورکوم چې ولې نه د یو ښه سپینګیري او د یو ښه مدني فعال په توګه دوی ته موږ احترام لرو، همیشه له موږ سره مرسته کړې ده. انشاءالله زموږ په مشورو کې به داخل وي. دوهم د عامې روغتیا د ریاست ستونزه چې هم تاییدومه، ولې متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې تقاضل دا د والي صاحبانو په صلاحیت کې نه ده. متاسفانه ووایم د والي صاحبانو په لاس کې یوازې د شپږم بس تقرر او تبدیلي او عزل ده. له شپږم بس نه راښکته تر لومړي بسته پورې د ټولو تقرر او عزل دا د قوانینو په رڼا کې د اړوندو وزارتخانو صلاحیتونه دي. موږ دا مشکل د اړوندو وزارت سره بار بار شکایت کړی. وزیر صاحب ته مو څو ځلې ویلي چې عامې روغتیا سکتور یو مهم اجتماعي سکتور ده، نه اندازه ده باید په جدیت باندې هغه وشي. دا د وزارت خپله ستونزه ده چې باید دوی خپل مامورین د قوانینو په رڼا کې د هغوی تقرر وکړي، او که څوک ستونزه ایجادوي باید په لرې کېدو کې هم هغه وکړي. ولې د ولایتي ادارې د مسؤول په توګه د وروستي ځل لپاره ما دا خبره ورته کړې او که دوی دغه مسئله حل نه شي زه بیا مجبور یم چې دا د لاس نه ونیسم، او یا هم هر هغه څوک چې د قوانینو نه سرغړونه کوي هغه قوانین هغه ته وسپارو، عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارو. ځکه هیڅ اداره د چا شخصي نه ده، موږ ته سکتور مهم ده، اشخاص راته نه دي مهم.
بله، لیکن والي صاحب په دې برخه کې فکر کوم چې مسؤلیت زیات تاسو ته راځي کېږي. وزارت مثلا یو څوک ټاکلی دی، هغه نو بیا وزارت خو پولیس نه لري، ځواک نه لري د روغتیا وزارت. دا باید تاسو امنیت قمانداني لري، پولیس لري، ځواکونه لري. تاسو باید هغه امر چې وزارت کړی دی تاسو عملي کړئ.
کامل نن هم دې صدا ورې دې سیاست هم دې چې موضوع سي وزارت امر کړی وي چې دا ونی سي دا منی سي دا لري کې دې چې کوم سیستم نه لري. یو معاون دی او رئیس دا چې دوی تشبث کوي، تشبث هم د الفاظو په چوکاټ کې دي، په رسمیاتو کې نه، کې چې دوی هلته رسمي مکتوبونه صادر کړي چې موږ دپاره یو قانوني سند وي، موږ بیا رسمپرنا کې دوی وپلټو او دوی هغه ته وسپارو، د قانون منګولو ته وسپارو. خو دا دوی د دواړو ترمنځ شخصي مسایل دي، متاسفانه چې نه وایي باید داسې په دې مسله ډېر نه پیچم. دومره ووایم چې دا ښه کار نه ده. واقعا ما وزارت ته ویلي او خپله به هم د وروستي ځل لپاره دا مسله اصلاح نه شوه، زه په جدیت په دې مسله کې اقدام کوم. سکتور موږ ته مهم ده، دا باید د دوی خپلو شخصي ګټو ښکار نه شي. هر هغه څوک چې د دغه سکتور او زموږ د ولس ګټو ته ژمن نه وي هغوی موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو، او انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
دریمه
مسله چې داود ورور د خوست نه د قمندان صاحب د امنیت په ارتباط باندې وویلې، رښتیا هم ډېره مهمه مسله وه. موږ هم دغې مسلې ته خفه یو چې ولې دومره عاجلن دغه مشوله.
بله صاحب، والي صاحب ټلیفون مو قطع نه دی، خو اواز مو اوس لکه چې ټلیفون قطع شو. خیر، دوباره کوشش کوو چې در سره تماس ونیسو. د خبرونې وروستۍ شیبې هم دي او پوښتنې ښه ډېرې دي د خوست په ارتباط. د خوست خلکو یو جدي شکایت د کمپاین له درکه ده چې په وروستیو ورځو کې هم ځینو خلکو مظاهره وکړه د دغه کمپاین، او په هغې کې د میشتو ځواکونو له درکه. او بله یوه جدي غوښتنه د برېښنا په ارتباط ده. خوست خلق په خوست کې داسې خلق ډیر شته چې شتمنی لري، پیسې لري او علاقه لري چې دا پیسې په خپل ولایت کې مصرف کړي، په فابریکو باندې، په تولیدي مراکزو باندې. نو که برښنا ور ورسیږي د خوست خلک به دا کار وکړی شي. اوس په دې منځ کې کوشش روان دی چې د خوست له والي ښاغلي حکم خان حبیبي سره دوباره تماس ونیسو. ټلیفون یې قطع شوی دی، ګوندې ژر ټلیفون ته ځواب ووایي او ستاسو د پوښتنو په باب هم نظر څرګند کړي. په دې منځ کې به یوه اوریدونکي ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، یو څه ژر لطفا.
دلاور خان د خوست ولایت نه تشکر ولسوالۍ ته خبرې کوم.
مهرباني کوئ دلاور خان صاحب.
جناب نید ولی صاحب څخه ډیر خوشاله، ډیر خدمت کړی دی، خو بیا حضرت دی خسرې د ګرون سره څه خبرې دي؟ زموږ په سیمه کې بل ورځ ته خبرې داونه وکړه، یعنی د شکوټو سره دنه سره په سیمه کې چې کمپاین زګون چپو چوله دوا کسې تصور کسې په شهادت ورسول، دوا نارینه او خزه او مشومه او کورته به ور ور کړی دی. هغه ریپې ته وړي دي، موټر یې تنه سوځولې دي، ډېر سخت ونی ور کړی دی. بیا مظاهر سلیزا مظاهره وتله چې پاک جا جوړه شو، یوسو تن عام ولس کسون پولیس تر زخمی نکړه. ولی ته خلک ورغله، ولی څه مو د پښتنه دو چې ته خلک د څه ډډ ګرنه ور کړه او څه وکړل کم یو آیا
ډېر مننه د دې لپاره چې وخت کم دی. سلامت اوسې ولی صاحب ته نوبت ورکړه. خو ولی صاحب ټلیفون بیا قطع شو، نه پېژم چې څه لته. خو خیر، د کمپاین مسله حتما سره شریکو، ځکه چې نه یوازې تاسو بلکې نور اوریدونکو هم د موضوع د فیسبوک لاره هم مطرح کړی ده. والی صاحب جواب درکې چې دوی د دې مسالې د حل لپاره څه کړی دی او خلکو ته څه ډاډ ورکوي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په دې برخه کې شکایت کیږي، تر دې پخوا هم په خوست کې ځینو خلکو شکایت کړی دی. نو دا چې هغوی څه دلایل لري، هغوی به هم شاید دلایل لري یا بینه لري، دا به د خوست له والي څخه واورو. ښاغلی حبیبي، زموږ د اوریدونکو پوښتنه خو مو واورېدله، د کمپاین په ارتباط نور هم شکایت لري، وایي تاسو څه ډاډ خلکو ته ورکولی شي چې بیا به دا پېښه نه تکراریږي؟
مننه سروان صاحب، رښتیا هم دوه موضوعات خو دواړه مغریدلې دي. لومړی د خوست ولایتي قواو یا د کمپاین د عملیاتو مسله ده، چې دا همیشه زموږ د ولسونو دپاره یو سوال ده او سوال وو تر هغې ورځې نه چې دلته زما ماموریت پیل شوی ده. ما نهایت کوشش کړی ده چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې ولسي مرګ جوړه کمه او بلکې هیڅ وي، او همغه چې په تېرو دوه نیمو کالونو کې دغه مسله کمه وه. او خوشبختانه چې مونږ ولسی وګړي د عملیاتو په ترڅ کې ناوریدل چې باید دوی دغه شپې وي. متاسفانه چې په تېر دوه درې اونیو کې ځینې پیښې وشولې، چې خصوصا دا د ځینې خېلو پیښې او بیا په خاص توګه من هلته د سیاسرو او د ماشومانو د شهادت او د مړینې مسله وه، چې زموږ دپاره هم خود خواشینی وړل او زړه بګنوونکي مسله ده. همدغې مسلې ته په کتو باندې مونږ یو لوړ رتبه پلاوی ټاکلی، ما د دوی له مشرانو علماو سره خبرې وکولې، ډاډ مې ورکړی او بلکې د خوست ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله موږ پر موضوع باندې د خوست ولایتي قواو یا د کمپاین د رهبرۍ سره په تماس کې یو، او مسلسله جلسې به ورسره ولرو، او حتی د دې تر څنګ به د مرکز کابل کې د امنیتي سکتور له مسؤولینو رهبرۍ سره رابطه وکړو، تر څو څنګه وکولی شو چې دا عملیات داسې سازماندهي سي چې په هغې کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله نه واوسېږي. نو زه ډاډ ورکوم دا پېښې رښتیا هم زړه بګنوونکي دي، موږ هم پرې خفه یو، موږ دا محسوسوو. ولې د دغو موضوعاتو د بیا نه تکرار دپاره او د ښه او سالم مدیریت دپاره زه د رئیس د امنیت سره یو ځای د کی پی اپ له مسؤولینو سره پاړی کې کیو چې د اکشن بیفور هم یو جلسه لرو ان شاء الله، تر څو دا غوښ مسایل بیا په خوست کې تکرار نشي.
بله، او روسي پښتنه دی برق په ارتباط کله به خوست ته برېښنا ورسیږي او صنعتي پارک به پکې جوړ شي؟
واقعا ډیره مهمه مسأله ده. هغه څه دي چې زماله اولویتون نه دي او زماله برنامه نه دي، ولی متاسفانه چې دغه موضوع لږ طولانی شوه. نه باید د خوست صنعتي پارک مسله تر اوسه پاتې وای، ولی متاسفانه چې یو لړ اجتماعي ستونزو او په محاکمو کې د دغې یوې ټوټې ځمکې د دعوې موضوع هغه څه و چې له موږ نه د صنعتي پارک د عمار او د جوړېدو مسله نسبتا ځنډولې ده. ولی زه ډاډ ورکوم چې صنعتي پارک په خوست کې حتمي جوړېدونکی ده. والمه ورځ هم د تجارت وزارت یو پلاوی دلته راغلی، له هغوی سره ما خبره کړې ده، او د برښنا مسأله ان شاء الله خلاص ده. تاسو به اوریدلی وی چې له پکتیانا خوستا د برښنا د اتصال مسأله ان شاء الله په اخرو کې ده او پراتون کې ضرور نشته چې به دغه مسأله بشپړه شي. ولې د دې تر څنګ د برښنا د شبکې د توزیع چاغه وزنګړي بل پروژه ده. زه په دې لاټه کې هم چې ان شاء الله په ډیر نږدې یو یا دوه نیو کې د خوست چار اطراف ته ولسوالۍ ته د برښنا د طبقې د شبکې د توزیع په مسأله باندې کار کوم چې تر ټولو لومړی اولویت ته د هغې صنعتي پارک دی. ځکه موږ په صنعتي پارک غواړو چې یو کافي مقدار ځمکه د خو د افغانستان د جنغوزیو مارکیټ لپاره ورکو او دلته د برښنا مسله حتمی ده. نو زه ډاډ ورکوم چې انشاءالله د صنعتي پارک جوړېدل او هغې ته د برښنا ورتګ او په کل کې د خوست صنعت د ودې او پراختیا لپاره د برښنا مسله ډېره اړینه وه چې متاسفانه په تېرو څوارلسو کلونو کې ورباندې هېڅ کار نه و سوی. ولې خوشبختانه انشاءالله ډاډ ورکوم چې دغه موضوع زما په اولویت کې ده. نه یوازې دا چې 2 میگا واټ انرژي به د وارداتي برښنا نه موږ لرو بلکې 10 میگا واټه موږ سولر انرژي دلته لرو او د دې تر څنګ هلې ځلې دوام لري تر څو وکولی شو د خوستي صنعتي ودې د پراختیا لپاره دوی ته کافي برښنا په اختیار کې ورکړو تر څو پانګوال مطمئن شي او په خوست کې خپله پانګونه وکړي.
ډېره زیاته مننه د خوست والي ښاغلی حکیم خان حبیبي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د فیسبوک له لارې خپل نظرونه راوستول. د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ازادي راډیو خبرونې په اف ام سل 0.5 منځنۍ څپه 12:00 د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدای شي.
ډیر زیاد بشو خوشاله راز چې زو یو ځلې پکتیا تاندې والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیاد بشم خوشاله نن سبا کې تیر شول اخر درې څلور کالا لیدو تدیم تګ ستړ گیا کلی والا تو کدی ہم تگے سڑ گیا کھانے والا رنگا گڑیا دبر کلی کو لالا راز چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا چھ خون باوکری دیر زیاد بشو خوشالا